سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. وړاندې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د کابل په یوه سیمه باندې د ډرون برید تصویرونه خپاره کړي. اخو د امریکا ولسمشر له افغانستانه د تخلیه د ماموریت ننګ وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د راپورونو له مخې طالبانو بیګا دوه مدني فعالان له کابل نیولې دي. اخو یو شمېر ښځې وایي دوی په ویره کې دي.
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت سره چلند کوي، خبرې کوي.
د منار څلۍ د وروستیو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ دی.
سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت څارونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو دفاع وکړه. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو د کشو لوبډلو سیالي روانه ده او د پاکستان په لاهور کې نن یوې 14 مرشوب لري. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بل لار نه و. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن هم در از ولد مخکینی ولسمشر دانالد ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او کچیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي، نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه افغانستان ته استولي وای. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشری مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبري کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 200 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بسپنی غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وای تر اوسه پورې په پلازمینه کابل ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه داده شي په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافي اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شوی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی، د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ممکن یو مخ ونړیږي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په محل جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان لوبډلی وروسته لدې چې په چوغټله بیټینګ پایل کړ. د دې خبر د خبرېدو تر شیبي افغان باولران توانیدلی چې یو پاکستانی لوبغاړی وسوسوي. افغانستان تر دې وړاندې وړ مورس خپل لومړی سیالي له پاپو نیو ګینی څخه په 130 منډو وګټله. د پاکستان ټیم خپل لومړی مسابقه هم ګټلې ده. افغانستان په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او نیو ګینی سره یو ځای دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور شهر په یو غنه غونه مینه کې 14 لشت لژه 2 تنه وشلی او غن نور شوبل کړی دي. د راپورونو لمخې 14 په یو موټر سایکل کې د شودل شوی بم په نتیجه کې په انارکلی سیمه کې شوی چې د لاهور تر ټولو لګنی غونی ډکه سیمه ده. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې یو سیمه ای چارواکي محمد عثمان یونس وویل چې روختون ته د ماشومانو په شمول شپک ویش کسان رسول شوی دي. خود لاهور د پولیسو یو چارواکي د ټپیانو شمیر 22 تنه وشد. د بلوچ ملت پال پوس په نوم بل تر غشتون کې ډلې ویل دي چې دا بریت دوی کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکوي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري اژانس اسناته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را پدې خو د درو هیوادونو درېمه ګډ پوځي مانور ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ل خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی. بلینکن په داسې حال کې ل خپل اروپایي متحدانو سره خبري کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی کړکیچ په زیاتېدو دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بندنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د دې په وینا روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې که روسیا برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د واورې د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه منفي 4. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 15. کندهار آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 15. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه منفي 15. او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16.
خبرونه مو واردل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تازه د اگست د 19مې د یو ډرون بریت ویډیو خبره کړې. په دغه بریت کې چې د کابل د 15مې حوزې اړوند شاوخوا سیمو کې شوې ده، د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. امریکا منلې چې دا کسان ملکیانو او په تیروتنې سره وژل شوي دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ماموریت ننګه کړې. په دې اړه جزئیات په دې ریپورت کې واورئ.
د اگست 19مه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وره ولمبه بلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قومندانې ته تر شکایت ورسته تر لاسه کړی او هغه چهار شنبه د مرغومی پر 28مه په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. د بریټ کې دوه ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر بریټ وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې بریټ په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن آزادی راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې آزادی راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي، او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت های کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبریت څو ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که ای امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیری یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې، وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوی. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم. هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یوش میر افغان اعتراض کوونکی میرمنی دا کوي چې د طالبانو له لوري له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او ځینې طالبانو بندیانی کړي هم دي. تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل او یو بل میرمن چې د نوم نه خودلی شرط شوی په اړه ادعا کوي چې طالبان تیر ورځ ناوخته په کابل کې کورونه ته ورغلي او دغه ښځې له ځانو سره وړي دي، خو د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست دغه ادعاوې ردوي. نورحال فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
د افغان مترزه خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه ادعا وي. د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانه ابراهیم خیل په اړه ادعا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. هڅه مو وکړه د پروانه له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکي میرمنې څارلي او تر کورونو ورغلي دي. دا اداوې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې یوې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او له دې لپاره چې شپه یې په سړو سیمو او واورو کې تېره کړې په بد روغتیایي وضعیت کې دي.
متاسفانه د پرون ماسپښین را په دې خوا طالبان ځینې ښځو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي، خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې ښځې د خپل کورونو څخه راوځي، د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت، یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست و ډېر وضعیت بد وی.
دا اغلی وایي کله چې طالبان له محرومو پرته له کورونو د میرمنو پر نه وتلو ټینګار کوي، نو ولې اوس دا میرمنې له محرومو پرته بندخونو ته وړي؟ په داسې حال کې چې په خبره یې طالبان هیڅ ښځینه سرتیری نه لري چې له هغوی څېړنې وکړي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې مشره وحیده امیری چې د خپلو همکارانو په اړه اندېښمنه او وېرېدلې ده، نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. طالبانو له دې وحشته ویره شته، خو د مدني ټولنې غږ نه چوپ کیږي، بلکې له دې به نور هم د طالبانو د ظلم او جبر پر وړاندې تند شي. د عدالت غږ به هیڅ ډول چوپ پاتې نه شي د بیعدالتي پر وړاندې. میرمن امیری وایي چې د دوی اعتراض کوونکي ډله ټوله په کابل کې بېلابېلو نامعلومو ځایونو ته تللې چې له ویرې سره مخ دي، خو مشخصا د خپلو همکارانو د وضعیت په اړه کره معلومات نه لري. بلخوا د افغان اعتراض کوونکو له ډلې د یوې بلې ښځې د نیول کېدو په اړه هم ادعاګانې کیږي. دا ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خبره شوی چې د طالبانو پر وړاندې د افغان اعتراض کوونکو له ډلې یوه میرمن د تمنا زریه پریانی په نوم پکې ښکاري او وایي چې طالبان په شپه کې د کور شاته ورغلي دي. په دې 25 ثانیایي ویډیو کې دا میرمن چغې وهي او د مرستې غوښتنه کوي، خو د خواله رسنیو ځینو کارونکو دا ویډیو او دا دروغجنه بللې ده. د میرمن تمنا پریانی په اړه ضد نقیز راپورونه خپره شوي چې لومړی د طالبانو له لوري بندي شوې او اوس بیرته آزاده شوې ده. هڅه مو وکړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو زموږ له تکرار واړیکو سره یې بیا هم موږ ته ځواب ونه وایه. د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدو په اړه له دا وروسته په کور دننه او بهر او د ځینو نړیوالو سازمانونو خبرګونونه هم راوپارېدل. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه او نړیوال سازمانونه دې د دغو ښځو د زر تر زره خوسي کېدو لپاره غږ پورته کړي.
دا هیڅ د منلو نه دي. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي، او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي، او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي، دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقص دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یاد ښځې آزاد کړي.
خو طالبان بیا دا اداوې ردوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه وپوښتو، خو نوموړي ازادي راډیو ته یو لینک واستاوه چې هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ځینې څیرې بهرنیو هیوادونو ته د تګ په موخه د دینی او ملي ارزښتونو ته سپکاوی کوي، پر اسلامي امارت او امنیتي ځواکونو بې بنسټه تورونه پورې کوي، او په دې توګه غواړي چې خارج ته د تلو لپاره ځان ته کیسونه جوړ کړي. نور افغان ولس ته د دینی او ملي ارزښتونو سپکاوی د زغم وړ نه دی. ښاغلی همراز له رسنیو غوښتي چې د ژورنالیستیکو اصولو له مخې دې ډول راپورونو خپرولو نه ډډه وکړي. تر دې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو طالبانو ته د منصوبو وسلوالو له لوري د یو شمیر پخوانیو دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه د تیر جمهوري نظام سرتیرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو شکنجو ویډیوګانې خپرې شوې، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. تازه هغه په ننګرهار کې د خیوې ولسوالۍ د ملي امنیت د پخوانی مدیر د دریو ورونو د شکنجې او دیوه د وزل کېدو په اړه د اداو په لړ کې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې په شپاړسمه نیټه د یکشنبې په ورځ دغو اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د یو لاریون پر مهال د طالبانو پر ضد د اجباري حجاب کار او تعلیم ته د ښځو او انجونو د نه تګ په غبرګون کې چادرې ته اور ورته کړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نورو هیوادونو فرهنګ دې پر دوی نه عملي کوي. خو په خبره یې دوی اسلامي او شرعي حجاب پلي کولو ته ژمنې دي. دا لاریون د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي اوښتی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ یو سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2018 کال له اګست راهیسې په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړیدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهار شنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر دو برابر شوی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نه کړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنۍ او مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو ته وویل
Unfortunately many children won't get the health care that they
له بعد مرغز یاد شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري ورته، ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمنۍ ده چې کنګل شوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا نه کړو زیات ماشومان به ومري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوي راپور پر بنسټ که چیرې مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخی متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکارۍ زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکتر همایون لودین ازادي راډیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یاو هغه د اسهال او یا هم سینه او بغل عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وای
افسومین تغذین وژن دا مریوالو سرونو مطابق یوزې دې خلنه امرینا د ماشومانو اند فایف ماشومانو امرینا د خوارزواکۍ سره یو ځای د لاګیدو ناروغي د کابل نه کچې په نارو با دخلاف یا اختشی یا بخیل بغل اختشی و کچی تدا پا خوارزواکی هم اختشی بیدی ما شما نمبرین هم دوزدش بیفر لورد بیشی.
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په ورسی راپور کې همدار از راغلی دی چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي خو که چیرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 21مه نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي وه چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 01.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره ملي ټیمونو نن د نړیوال جام په ترڅ کې خپله لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې 5-8 پاکستان ګټلی او د بیټنګ فیصله یې کړې ده. تر اوسه پورې پاکستان په 12 اوور کې 50 منډې کړې دي. په بخښنې سره په 12 اوور کې 42 منډې کړې او یوازې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی. د افغانستان لپاره د بولینګ په برخه کې بلال سمی د پاکستان دغه لوبغاړی د سر لوبغاړی اوټ کړی چې حسیب الله خان نومېده. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیم تر دغې لوبې وروسته د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مخ شي چې وارده مخې خپلې دواړې لوبې بایللې دي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه د پاپوا نیوګینی ټیم په لوړ توپیر مات کړی دی. افغانستان په سي ګروپ کې له زیمبابوې، پاکستان او پی این جی یا پاپوا نیوګینی سره مخ دی چې د پاپوا نیوګینی په وړاندې بریا یې د ټولو ټیمونو په نسبت باندې په لوړ امتیاز ده او رن ریټ 2.0 ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې.
او وروستی راپور دا چې د افغانستان په لویدیز ولایت غور کې د منار جام وروستی زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي که دغه منار ته پاملرنه ونه شي د سیلابونو له پیل سره به یاد منار له منځه لاړ شي. په همدې حال کې د دې ولایت فرهنګیان وایي په تیرو 20 کلونو کې د دغه منار د جوړېدو او ساتنې لپاره هیڅ ډول کار نه دی شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندېنۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تیرو سیلابونو د دې جام لاندېنۍ برخې ته راوړي لري او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همدارس د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی. خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 20 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه منونکي ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 20 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هیڅ هم ونه
کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندېنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژبني په خپل ځای پاتې. په نوی ډهلی کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 3.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره او یوبه